د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غوخمو هرکلی کوم. 12 بجې دی او له 12 څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې په دې خبري ساعت کې په کراچۍ کې د بدمنې په اړه باندې تاسو رپورټ لرو. تل مختلف کسان وژل شوي دي. همدارس په هنګو کې د پرونی چاودنې تازه صورت حال دراورو او په کوټه کې یو هندو تجار وژل شوی دی. دغه په اړه هم درته رپورٹ لرو. ترسنگ افغانستان او سیمی پاڑا ہم رپورٹ نشتا خاول بل بوریوال کا کڑا خبر نو
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې 14 کسان وژل شوی دی. د امریکا ځواکونه وایي دوی نه د افغانستان د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې له خلکو سره بد چلند کړی، نه یې بندیان شکنجه کړي او نه یې هم وژل دي. د مصر لنډمهاله ولسمشر عدلي منصور ویلي په شاوخوا شپږ میاشت کې دننه به په هیواد کې نوي انتخابات کېږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په کراچي شهر کې د تشدد په تازه پیښو کې لتیر شپې رئیس د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون 14 کسان وژل شوی دي. د تشدد دا پیښې د شهر په اورنګي ټاون، نوې کراچۍ، لیاري، ابراهیم هیدری او نور سیمو کې شوی دي. په وژل شوو کې د متحده قومي مومنټ 4، د پښتون پنجابي اتحاد 2 او د سنی تحریک یو غړی شامل دی او همداسې یو د پولیس افسر هم وژل شوی. د ژغورنې د ادارو چارواکي وایي د 15 کسانو داسې مړي دوی ته په لاس ورغلي دي چې په بوجیو کې بند کړل شوي وو. د هغوی په وینا په دې کې 4 مړي د لیاري د بلوڅانو دي. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د پرونی چاودنې د مړو شمیر 2 ته رسیدلی. د صحت د محکمې چارواکي وایي د وژل شوو کسانو مړي چې د هغوی خپلوانو ته سپارل شوي او د ټپیانو درملنه روانه ده. د صحت د ادارې یو لوړپوړي چارواکي ډاکټر احمد امین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دغه کوم څه چې کوم اته زخمیان اوسه پر راغلي دي، هغه کې کوم درې پیشنټ وو هغه خو حالت ډیر سیریس وو او هغه موږ موکه باندې ابتدایي کوم فرست ایډ وغه او هسپتال کې ملاو شو. هغه نه بعد هغه موږ پېښور چې کوم ټرش کې خوش کړتي هغه ته موږ ریفر کو. هغه نه علاوه چې کوم سلور پیشنټ دي هغه موږ سره انډر ټریټمنټ دي او سټیبل حالت کې دي او یو چې کوم پیشنټ وو فرست ایډ ټریټمنټ نه بعد هغه کوټه ورغله شو.
ځای پولیسو د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې وه چې د هغوی په وینا شاوخوا 6 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې ایښودل شوي وو. د پاکستان حکومت هغه رپورټ د ملک پر پوځي او ولسي مشرانو سختې نیوکې کړې دي چې په دې ملک کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی. دا رپورټ د بټاباد کمیشن په نامه هغې جرګې تیار کړی دی، کومیتا چې تر یوې لسیزې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د اوسېدو او د امریکا د هغو عملیاتو په اړه د پلټنو دنده سپارل شوې وه، په کوم کې چې د 2011 کال د مئی پر 2 نیټه اسامه بن لادن ووژل شو. ابټاباد کمیشن وایي تر 9 کالو په ملک کې د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بې صلاحیتي په ډاګه کوي. دا درې سوه شپږ دېرش مخونه لرونکی رپورټ د دوشنبه په ورځ الجزیره ټلویزیون پر خپله ویبپاڼه خپور کړ. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي دوی نه د دې هیواد د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې له خلکو سره بد چلند کړی، نه یې بندیان شکنجه کړي او نه یې هم وژلې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو د چارو مشر جین کرایټن تیره شپه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د رپورټونو په اړه په ترسره شوو پلټنو کې له افغان حکومت سره مرسته کړې ده.
دا وایي د ائتلافي ځواکونو مشرانو له پیل راهیسې له افغان چارواکو سره د هغو راپورونو د حقیقت په اړه پلټنو کې همکاري کوله چې په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د ناوړه چلند او د افغان ژباړون کې د اعمالو په اړه خبر شوي وو. له بشپړو پلټنو وروسته داسې کره شواهد ترلاسه نه شول چې وښیي ایساف یا امریکایي ځواکونو په نرخ کې ناوړه چلند کړی دی.
دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې تیر ورځ وویل چې د امریکایي ځواکونو افغان ژباړن زکریا کندارای نیولې ده. زکریا کندارای د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د خلکو په نیولو او بیا د امریکایي ځواکونو په اډه کې په زورولو او وژلو تورن ده. د مصر لنډمهاله ولسمشر عدلي منصور ویلي چې په شاوخوا شپږ میاشتو کې به په هیواد کې نوې انتخابات کېږي. عدلي منصور د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو فرمان کې ویلي په هیواد کې به پارلماني انتخابات له هغه وروسته کېږي چې یو ځل د ټول پښتنې له لارې په معطل کړل شوي اساسي قانون کې د بدلونونو منظوري ورکړل شي. دا قانون په تیره اونۍ کې هغه وخت معطل کړل شو چې پاوز په هیواد کې د ولس له احتجاج وروسته د دې هیواد اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي له واک لری کړ. دا خبر له هغه وروسته راغلی چې د دوشنبه په ورځ وختي د مصر په پلازمینه قاهره کې لږ تر لږه یو 50 کسان وژل شو. اخوان المسلمین ویلي د دوی پر ملاتړو د پاوز تر هغو بارکونو د باندې ډزې شوي چې د دوی په فکر محمد مرسي پکې ساتل شوی، خو پاوز وایي دوی د یو وسلوال برید ځواب ورکړی. امریکا د مصر پر پاوز غږ کړی دی چې بیخي زیات زغم وکړي، او امریکا دا هم ویلي چې دوی اوس مهال له مصر سره په خپلو مرستو کې کمی نه راولي. د ایران د اماډیکو وزیر محمد حسن نامی ویلي کڅوک غواړي چې برښنالیک یا ایمیل ولري نو حکومت به ورکړي. د دوشنبه په ورځ په خپل سرګندونه کې محمد حسن نامی دانه دی ویلي چې دا ایمیل به لازمی وي، او کڅنګ خو د هغه اعلان یو ورځ له هغه وروسته سوی چې حکومت ټلویزیون ویل ایران اوس د برښنالیک خپل کورنۍ اسانتیا لري. د ټلویزیون دی ریپورت ویل چې هر ایرانی ته به داس ایمیل ورکړل سي چې میل ډاټ پوسټ ډاټ آی آر نومیږي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د دې کار هدف په هیواد کې د انټرنیټ پاڼو لا محدود کول دي او که څنګه. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو خبرونه له بوروال ککړ څخه اوریدل. د خبرونو نه روسه تاسو ته دغه ریپورټونه نشکو. په کراچۍ کې د بدامنیو په تازه پیښو کې 14 کسان وژل شوي دي. هنګو کې تر پرونی 14 وروسته ځایي پولیس وایي کوشش کوي چې د بدامنیو مخنیوی وکړي. په کوټه کې د بلوچستان په سر ښار کوټه کې یو هندو تجار وژل شوی دی. او په افغانستان کې د تعلیم وزارت فیصله کړې چې کرکټ د ښوونځیو یا سکولونو په نصاب کې شامل کړي.
دی کرکټ لپاره نصاب جوړیږي. دا په حقیقت کې دی کرکټ دی دوام او آینده لپاره تازه سیرو معرفي کول دي. دا هغه هدف چې د تعلیم ترڅنګ موږ لرو تربیت ده.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم درته لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ نه غنټه خبريږي. تاسو ته به موږ د کراچۍ په اړه باندې یو رپورت خبرو. په کراچۍ کې لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل 14 کسان وژل شوي دي. په دې 14 کسانو کې د سیاسي مختلفو سیاسي ګوندونو غړي هم شامل دي، او د دې ترڅنګ عام خلک هم پکې شامل دي. په کراچۍ کې له څه مودې راهیسې په بیلابیلو خونړیو پیښو کې د سیاسي ډلو مختلف غړي او همداراز د مختلفو فرقو او قومونو سره تعلق لرونکي هم وژل کیږي. په دې اړه باندې ظفر کریمی رپورت لري.
په کراچۍ ښار کې د خوډب لړۍ روانه ده. پولیس چارواکي وایي د تیر مازیګر راهسې د ښار په اورنګي ټاون، ابراهیم هیدری، لیاری، نوې کراچۍ او په نورو سیمو کې 14 کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي دي. د ایم کیو ایم ګوند چارواکي وایي د پرون راهسې په ترسره شوو وجنو کې د دوی د ګوند څلور غړي وژل شوي دي. د یاد ګوند رهنما امیر خان په دې اړه تیر ماښام خبري غونډې ته په وینا کې وویل، منظم سازش د لاندې په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د کارکنانو وجنه دوام لري، او په ښار کې د اردو ژبه ویونکو خلکو نسل کشي روانه ده. د کراچۍ ښار تر ټولو لوی سیاسي ګوند د ترهګرو په نخ دی، او عجیبه خبره دا ده چې دا هر څه حکومت ویني خو حکومتی چارواکي او قانون پلي کوونکي ادارې صرف تماشه کوي. عامر خان زیاته کړه د رواني میاشتې په 9 ورځو کې د دوی د یو درجن څخه زیات خلک په ورته پیښو کې وژل شوي دي. یاد دی وی په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د امکویم ګوند په غړو او مشرانو حملې زیاتې شوې دي. د دې نه وړاندې د دغه ګوند د ځینو غړو او چارواکو د وژنې پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په لیارۍ سیمه کې د امکویم ګوند او د لیارۍ د بلوچانو د ډلې لیاري امن کمیټۍ ترمنځ هم اخوډب زیات شوی دی چې په ترڅ کې یې دواړو خواو ته په دې وروستیو کې ځاني زیانونه اوښتي دي. د ژغورنې د ادارې ایدي چارواکي رضوان ایدي مشال رډیو ته ویلي چې د دوی رضاکارو ته د ښار له بېلابېلو برخو څخه 13 شپه د 15 کسانو په بوریو کې بند مړي په لاس ورغلي دي. د هغه په وینا د وژل شوو کسانو پیژندګلوي تر اوسه نه ده شوې، خو په دوی کې 4 کسان د شکل او صورت څخه بلوچان ښکاري. د دې ترڅنګ د تشدد په نورو پیښو کې د پنجابي پښتون اتحاد 2 غړي او د مذهبي ډلې سنی تحریک 1 غړی هم په نښه شوی دی. د کراچۍ د پولیسو ویان اس اس پی عمران شوکت مشال رډیو ته ویلي قانون نافذونکې ادارې په ښار کې د امنیت د ټینګښت په موخه کوششونه کوي. د هغه په وینا د 13 شپې راهسې د بدامنۍ په تیزه شوې لړۍ کې یو پولیس افسر هم د ډیوټۍ په مهال وژل شوی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اردوونکو تاسو د کراچۍ رپورټ ورده وسله بلوچستان د کوټن رپورټ اورو چې غلطه یو هندو تجار په ډزو باندې وژل شوی دی. دا یوازنې تجار نه و، یوازنې هندو تجار نه و چې د غلطه وژل شو. د غلطه هندوان وای چې یو مېش کې د دویم سوداګر دی چې وژل کیږي. خدای نور ناصر په رپورټ لري.
د کوټې د سریا پولیسو په خبره د دوشنبه په شپه نامعلوم وسلوالو د سیمې یو هندو تجار په ډزو وژلې او تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي. د وژل شوي هندو تجار کشور کمار ورور مشال راډیو ته وویل د ورور یې په ډبل سړک دکان و او هغه مهال د وسلوالو لخوا وژل سو چې له دکان څخه د کور پر لور رهي و. د هندو تجار کشور کمار تر وژنې وروسته د هندو لژکیو ګڼو وګړیو د کوټې د سنډیمن روغتون مخې ته له مړي سره احتجاج وکړ او د شار لوی سړک چنار روډ یې د ټرافیکو پر مخ بند کړ. د وژل شوي تجار ورور نریش کمار چې په ایمبولانس کې د ورور تر زنې ناست و مشال راډیو ته د پیښې په اړه وویل زموږ په اډه کې دکان دی او د دکان تر بندول وروسته موږ ټول د کور خواته روان شوو. زه په رکشا کې او دا دوه ورونه مې په موټر سایکل را سره روان شوو. کله چې خپلې کوڅې ته ورسېدل زه له رکشه راکښته شوم او دوی له موټر سایکل راکښته شو. په یوه موټر کې شپږ وسلوال ناست و. موږ ته یې توپنچې راښکاره کړې چې تاسو منډه کړئ او زما د دې ورور د تښتولو هڅه یې وکړه. موږ ټولو د تښتېدو هڅه وکړه چې ډزې را باندې وکړې. زما دا ورور یې په سر کې وویشت او ویې واژه. د وژل شوي هندو تجار کشور کمار خپلوانو او هندو لژکیو د سنډیمن روغتون مخې ته شاوخوا 3 ساعته احتجاج وکړ چې تر هغه وروسته یې د صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په ډاډګیرنه خپل احتجاج ختم کړ. زیارتوال له رسنیو سره په خبرو کې وویل د دوی نوی حکومت به هڅه کوي چې نه یوازې د هندو لژکیو بلکې د هر وګړي ژوند د ترهګرۍ له پیښو وژغوري. موږ به هڅه کوو چې خپلې امنیتي ادارې دې ته با سوچ د داسې پیښو د مخنیوي لپاره رغند رول ولوبوي او تر کومه ځایه چې د وژل شوي له کورنیو سره مالی مرسته ده نو نه یوازې د دې کورنۍ ته بلکې تر دې وړاندې چې هم څومره ورته پیښې شوي له کورنیو سره به یې پوره پوره مالی مرسته کوو. کشور کمار لومړنی هندو تجار نه دی چې په بلوچستان کې وژل کیږي، بلکې تر دې وړاندې په لسګونو هندوان د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو له لورې وژل شوي او د پیسو لپاره تښتول شوي دي چې له امله یې په سلګونو کورنۍ له بلوچستان څخه هندوستان ته په کډه کولو مجبوره شوې. آیا د صوبې نوی ټاکل شوی حکومت به د هندو لژکیو د ځان او مال د ساتنې لپاره څه وکړي کیا تر څو له بلوچستان صوبې څخه نور هندوان په کډه کولو مجبوره نه سي؟ په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني لیډر او صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال په ځواب کې وویل هندو لژکۍ د خراب امنیت له امله کډه کوي. زه په ذاتی توګه دا وایم چې کوم حکومت خپلو وګړو ته د ځان او مال تحفظ ورنه کړ، هغوی ته د حکمرانۍ هیڅ حق حاصل نه دی. د ویلو مطلب مې دا دی چې موږ به هڅه کوو. دا بلا یوازې په دې صوبې مسلطه نه ده، بلکې ټول هیواد یې په غوځۍ کې دی، او له هیواد سره د مینه لرونکو ټولو وګړو دا ذمواري جوړیږي چې هغوی د هیواد وګړي له دې بلا خلاص کړي. که څه هم له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې په بلوچستان صوبه کې د خراب امنیت له امله له نورو وګړو سره سره همدلته میشت هندو لژکۍ هم هدف سوې، خو په دې صوبه کې د تیر حکومت په واکمنۍ کې د لژکیو پر ضد د تشدد پیښې بیخي زیاتې سوې، چې د بشري حقونو کمیسیون هم په دې پیښو په وار وار خواشیني څرګنده کړه او د وخت له حکومته یا لژکیو ته د تحفظ ورکولو خواست کړی و. د یادولو وړ ده چې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې له هندو لژکیو سره سره عیسویان هم ژوند کوي چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې لا همدلته میشت و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو، اوس د هنګو د پیښې صورتحال درکوو. پرون چې په هنګو کې کومه چاودنه شوې وه، چارواکي وایي چې اوس د دغې چاودنې څخه د وژل شوو کسانو شمېره وو ته رسېدلې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار در اوري.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د صحت ادارې یو اعلی چارواکی ډاکټر احمد امین مشال رډیو ته وویل چې دوی ته پنځه مړي ترلاسه شوي دي. سپکې تر پیښې وروسته یو کس په هسپتال کې سا ورکړه. نوموړي زیاده کړه چې ټول مړي خپلو خپلوانو ترلاسه کړل او د ژوبل شوو کسانو درملنه په هسپتال کې روانه ده.
اور اگر ہم موقع باندھے ابتدائی کم فرسٹ ایڈ وغیرہ ہوتا اسپتال کے ملاؤ شو آگے نہ بعد اگر ہم پشاور چکم ٹرسٹ کیئر ہاسپٹل کی آگے تو منگ ریفر کو آگے نہ علاوہ چکم سرور پیشنٹ دی اگر ہم سر انڈر ٹریٹمنٹ دی اور سٹیبل حالت کی دی اور یو چکم پیشنٹ تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ نہ بعد اگر کوٹا ورے گلے شو
پسیما کی زنی مڑی دا پیر پورس اور زنی با نند سے شمبے پورس خورو تسپاری پتورا وڈی روڈ باندھے بدوا بے سیما کے دا اسمت مارکیٹ دنانا دگا پے خا دکی دورست یوش میں دکانوں اور گاڑوں تہم زیان اڑیدلے دے. بلخوا د پیخ پاڑا د بلٹن ورستا د مقامی پولیسو مشر ڈی ایس پی سید شوکت علی شاہ مشال رڈیو تا اویل چی دغا چودانا د ریموٹ کنٹرول پو وسیلہ شوی دا سپکش پا کلو بارودی مواد پا موٹرسائیکل کی زی پر زی شوی ول. واضح دیوی چی بدو آبی سیما کی دا دین اوڑان دی دا مئی میاش پا ومینیٹی دا صوبائی سملی غڑے مفتی سید جانان پا کمپائن بامی چودانا شوی وا سپکیاتا پونزوس کسانو تا مرگ جبلا اوڑیدلے وا. مو چی کلا سید شوکت علی شاہ نا او پختل چی دا سیمی امنیت پا ساتلو کی امنیتی ځواکونه یو ځل بیا ولې ناکامه شول نو په ځواب کې اویل چې د خلکو حفاظت د دوی ذمہداری ده، خو دغه ذمہداری پوره کول د دوی لپاره همیشه ممکن نه وي.
مگر دا سے قسم دا تو ابھی تا داخل دو تا کافی لا رہی تھی کہا مطلب دا دے چھ رنا و تو دے پار نو ہر یو اپ پوائنٹ پلیئر کور کون دا گرن شروع کو تقریبا تو رچ دی
نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو د ښار په بېلابېلو برخو کې د پلټنې عملیات تیز کړي دي او ځینې مشکوک غړي هم نیولې دي. د دغې پیښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله قبایلي سیمه او رکزو او کورمې جسي سره لګېدلې ده، چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان د ایبټ آباد ښار کې چې د القاعده ترهګرۍ ډلې کوم پخوانی مشر اسامه بن لادن وژل شوی و، د هغه په اړه باندې د ایبټ آباد د کمیشن یو رپورټ جوړ کړی دی. که څه هم دا رپورټ دوی نه دی خپور کړی، خو ځینو رسنیو ته دا رپورټ ور رسېدلی دی. غټ ټکی تاسو ته احمد الله وایي چې لږ مخکې ته ما وپوښتل.
کمیشن رپورٹ تر مخه ایبټ آباد کمیشن چکم دے اغی امریکی اپریشن حوالے سر لکی چې دا د پاکستانی حکومت او د ادارو ناکامی ګرځولې ده. په رپورٹ کې ویل شوی دی چې حکومت قامی ادارې په هر سطح په پلاننګ کولو کې ناکام شوی وو. په رپورٹ کې ویل دی چې ایبټ آباد کمیشن د 201 کسان نه چکم دي، د اغی نه بیانات د اغی ریکارډ کړی دي چې پکې څلور پخوانی وفاقي وزیران دي، 15 سیول سرونټ چکم دي، اغه دي 14 فوجي اهلکار دي او د فضائي دیارلس افسران نه علاوه یولس د آی اس آی د پاکستان چې کوم استخباراتي اداره د هغه غړي هم شامل دي. پکې خو د صدر آصف علي زرداری د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د فوز مشر چې کوم دی هغه نه کمیشن په دې حواله سره لکه هغه کمیشن تخپل بیان چې کوم هغه نه دی ریکارډ کړی شوی. په دې اپریشن کې ټول په رپورټ کې ویلې شوی دي چې په اپریشن کې 15 کسان چې کوم دي هغه وجلې شوی دي چې پکې د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د دوی زوی خالد د اسامه په حفاظت باندې چې کوم دوه کسان لکه مامور هغه یو ابرار او ابراهیم او د ابرار ښځه بشرا شامل ده. ولې ځینې خلک آی اس آی ځان سره تفتیش دپاره چې کوم نور بچ پاتې شوي وو هغه نو بیا آی اس آی د تفتیش دپاره ځان سره بوتلي وو. او د دې اپریشن کې چې یو وجلې شوی تن ابراهیم چې کوم دی د هغې ښځه چې وه هغه زخمي حالت کې هسپتال ته رسولی شوی وو. ولې د هغې د بیان تر مخه چې دوی کله امریکا فوج د اپریشن کړی وو نو په دې کې یو عربي ویونکی تن هم وو چې هغې به عربي ویله. او د دې نه علاوه هغې دا خبره کړې ده چې دوی په دې کمپاونډ کې د تیر شپږ کالونه چې کوم وو هغه اوسېدل او د دوی په حفاظت باندې دغه دوه کسان چې کوم وو ابرار او ابراهیم دا دواړه دی په اسامه بن لادن په حفاظت باندې ولاړ وو.
اوریدونکو احمد الله مورید د بټاباد کمیشن په اړه درته ویل او په همدغه خبره پسې لږ نور هم غزو له پاکستان خبرېدونکو ډان او رسپانې په مقاله کې د بټاباد کمیشن رپورت مختلفې برخې خبرې کړې دي. بټاباد کمیشن په 2011 کال کې په بټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وژنې د پاکستان کې د اوسېدو او هلو زلو د پلټن لپاره جوړ شوی و. که څه هم د بټاباد کمیشن رپورټ لا هم د پاکستان حکومت په رسمي توګه خپور کړی نه دی خو ډان ورځپاڼې ځینې نور ورځپاڼې غټ ټکې راخیستې دي. دلته د ډان ورځپاڼې د دغه رپورټ ځینې برخې له پامیر سال څخه اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د بټاباد کمیشن رپورټ د اسامه بن لادن په اړه د معلوماتو خزانه ده. په دې رپورټ کې راغلي چې د القاعده یو غړی خالد بن اتش په 2002 زیږیز کال کې له کراچۍ نیول شوی و. پر ده د سپتمبر 11 او په افریقا کې پر امریکایي سفارتونو په حملو کې د لاس لرلو تور و. اتش اصلا د یو کس نوم اخیستی و او د هغې په اساس امریکا اسامه بن لادن ته ورسېده. ډان ورځپاڼه لیکي اتش امریکایانو ته د ابو احمد علي کویتی په نوم یو کس یاد کړی و. ابو احمد په کویت کې زیږیدل او خله نسله پاکستانی وو. امریکا کویت ته ویلي ول چې د ده په اړه د معلومات ورکړي. کویتي استخبارات په دې کې نول بریالي شوي چې د ده په اړه تفصیل پیدا کړي. ورځپاڼه د بټاباد کمیشن رپورټ په حواله لیکي د 2009 او 2010 زیږیز کالونو په منځ کې امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای پاکستان ته د ټلیفون څلور شمیرې ورکړې وې او نورې ورته هیڅ نول ویلي. پاکستان ته ویل شوي ول چې د دې شمیرو څار دي کوي. ورځپاڼه لیکي دا شمیرې به ډېر وخت بندې وي او سی آی ای د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی ته دا نول ویلي چې د ټلیفون دا شمیرې د چا دي. په رپورټ کې راغلي چې اتش دا خبره په ډاګه کړې وه چې کویتي اصلا د اسامه بن لادن ښای لاس دی. دا رپورټ وایي په 2002 زیږیز کال کې چې اسامه سره د خپلو ښځو پېښور ته تللی و نو کویتي ورسره و. له پېښور اسامه بن لادن سوات ته ولاړ او هلته یې له خالد شیخ محمد سره ولیدل. خالد شیخ محمد وروسته له راولپنډۍ هغه وخت ونیول شو چې د اسامه بن لادن کورنۍ هریپور ته د لیږدولو هلې ځلې کولې. د کویتي یو ورور و چې ابرار نومېږي. ابرار هم له اسامه بن لادن سره په سوات کې یو ځای شوی و. کویتي او ورور یې له اسامه بن لادن سره په هریپور کې ول. اسامه هلته تر 2015 زیږیز کال پاتې شو. له دې ځایه کویتي د اسامه ابټاباد ته د بیولو پلان عملی کړی و. نن ورځپاڼه لیکي کویتي په ابټاباد کې جعلي شناختي کارډ وکاراوه او ځمکه یې واخیسته. بیا یې هلته لوی کور جوړ کړ او د کور د جوړولو څار یې هم پخپله وکړ. په دې کور کې یو لوی کمپاونډ و. ورسره تړلې یوه برخه وه چې پکې کویتي او کورنۍ یې اوسېده. دا کور درې پوړه یا چته و. په پورتنیو دوو کې اسامه سره د خپلو درو ښځو اوسېده او په ځمکني پوړ کې ابرار او کورنۍ یې اوسېده. ډان ورځپاڼه لیکي له 2015 زیږیز کال راهیسې د دې کور مالیه یا ټیکس نه و ورکړل شوی خو د پاکستان حکومتي ادارو هیڅ نه ول ویلي. دا رپورټ وایي د پاکستان شناختي کارډ ادارې نادرا دا اصول چې غیر کمپیوټري کارډونه به د ځمکې او جایداد اخیستو لپاره نه کارول کیږي هم تر پښو لاندې کړل شول او د بټاباد کنټونمنټ بورډ ریوینیو یا ګټې ادارې او نورو ادارو هیڅ پوښتنه ونه کړه. لکه څنګه چې د پاکستان حکومت د بټاباد کمیشن رپورټ لا نه دی خپور کړی نو مشال راډیو د ډان ورځپاڼې د مقالې جزئیاتو کاروالی نشي ضمانت کولی.
اوریدونکو د پاکستان حکومت د جولای په 12 تاریخ باندې د غره غوښته د سیاسي ګوندونو یو غونډه راغوښته ده چې په هغې کې به په د سخت دریځۍ په خلاف باندې او د ترهګرۍ په خلاف به پاغه کې یو قرارداد پاس کیږي او د پالیسي جوړولو هڅه کوي. په دې حق لبانی زموږ همکار خالد خان د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب خان شیرپاو سره مرکه کړو. په سر کې ته پوښتنه کړې چې دوی به په دغه غونډه کې برخه ول لري یو کنه.
مونږ ته دعوت راغله دی او مونږ دا فیصله کړې چې دې کې مونږه حصہ اخلو او خپل یو مؤثر د دې د پښتنو د سیمې چې کم مسلې دي او کم د مونږ ته مشکلات دي او د پر څه کول پکار دي په هغه باندې به تفصیلي هغه کې خپل کوشش کوو چې خپل رائے ورکو. ځکه چې په تېر حکومت کې کومه پالیسۍ جوړې شوې یا د دې باره کې څه هغه نو د پښتنو هغه سوچ په هغه کې شامل نو هغه نه تپوس کړی شو. دغه لحاظ سره زما په خیال دا ضروري ده چې موږ خپل هغه وکړو.
تاسو د خیبر پښتونخوا حکومت کې اسم ده تاسو حکومت کې نو ولې تاسو دغه انیشیټو یا دغه هغه تاسو کړی وي د خیبر پښتونخوا حکومت ته د دې ځکه چې دې صوبې مسله ده د پښتنو مسله ده.
موږ خو د دې ځای د صوبایي حکومت مشر تم دا ویلو چې بای تاسو د صوبې په سطح باندې یو اجلاس روغړی چې هغه کې ټولې سیاسي پارټۍ په هغه کې د سیول سوسایټۍ خلکې په هغه کې مذهبي رهنمایي چې یو سوچ موږ خپل جوړ کړو او هغه سوچ کو دا شوی وی نو دغه سوچ په موږ په دې اے پی سی کې رامخې کړی وی.
بیا صاحب خان تاسو دغه کې شرکت کوي نو څه ویژن څه خپل موقف په موسی تاسو دا ګون بس رائے وی څه موقف کوي؟
زمونږه بنیادی عدالت چې امن کو واړې نو دې مسلې ته په توجه ورکه او چې سو پورې توجه ني سو پورې ته په دې باندې پې نه شي دا مسله سره نو موږ مخکې نه شوتلې. هغه کې د دې صوبې د سیاسي پارټو او خاص کر د مشرانو یو اهم رول دی چې هغه په دې باندې زور وکړي چې بای مونږ سره کینه او راشه په دې باندې خبرې اترې وکړو. نو دا مسله صرف په دې د جنگ باندې هدف ور نه ده چې جنگ باندې دی هغه شي هغه یو څه ده خو زمونږ د خلکو دا چې کم نقصانات شوي دي او کم تکلیفات دي زمونږه تاغه ما ده هم توجه ورکول پکار دي چې بای مونږه واپس زمونږه د خلک خپل کور ودان کی خپل تجارت پیشه چې خپل تجارت واپس هغه کی ارسو کاروبار هغه تراشی نه هغه خو یو لوی سلسله ده.
اوریدونکو تاسو د آفتاب احمد خان شیرپاو خبرې اوریدلې چې زموږ د همکار مجید بابر سره یې کړې وه. تاسو به کې واردل چې هغه به په هغه غونډه کې برخه اخلي چې د پاکستان حکومت راغوښتي ده او د ترهګرۍ په وړاندې د پالیسی جوړول لپاره ټول ګوندیز کانفرنس دی. خو دا نو ورځپاڼه کې عرفان اشرف لیکي پاکستان کې ترهګري د ترهګرۍ نه یوه ډرامه جوړه شوې ده. ترهګر خلک وژني او سیاستدانان او چارواکي غندنه کوي خو دا د روزانه معمول دی او هیڅ شی تبدیلی نه. مجید بابر د دې مقالې غټکی دی ته وایي
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې لیکوال عرفان اشرف لیکي چې په پاکستان کې ترهګرۍ نه دا مهال یو ټولنیزه ډرامه جوړه شوې ده. هر ورځ د دغې ډرامې یو نوی کردار او یو نوی پلاټ رامنځته کیږي. د لیکوال په خبره ترهګر د دغې ډرامې مرکزي کردارونه دي چې لګیا دي د پاکستان په هر برخه کې پلان شوي ترهګر بریدونه کوي او بیا روایتي تقریرونه او غندنې پیل شي. چارواکي د امنیت پاړه خپل دریزونه وړاندې کوي، سیاسي ګوندونه غندنې کوي او عام ولس بیا د قرباني شو په یاد کې شمې بلوي. دا هغه روایتي ننداري دي چې ترهګري ژوندۍ ساتي او هر ورځ په نظر راځي. عرفان اشرف مخکې لیکي چې د چارواکو لخوا د ترهګرۍ مخنیوي په دې انداز کې کولو ولس په دې فکر مجبوره کړی دی چې ترهګري به نوره هم زیاتیږي. اوس ترهګري دومره د ټولنې په ذهنونو خوره شوې چې ولس لپاره د تشدد پیښې یو عادي خبره شوه او د دې خبرې لوی ثبوت دا دی چې کله تیره میاشت د خیبر پښتونخوا په مردان کې یو ځانمرګي برید د یو پارلماني غړي په شمول یو شمېر کسان ووژل نو د یادې صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند سره یې تعلق دی په صوبایي اسمبلی کې دا بیان ورکړو چې څه قیامت خو نه دی راغلی خو یو څو کسان وژل شوي دي. عرفان اشرف لیکي چې د ترهګرۍ او د سیاسي ګوندونو بیان بازای د ټولنې ټوله بنیادي ډانچه د ویرې ډکه کړې ده. او دغه ویری هر څه ګډوډ کړی دي، لکه د بیلګې په توګه د شمالي علاقو په دیامیر سیمه کې د لسو بهرنو غرختونکو په وجنه اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف نه غوښتنه وکړه چې په صوبایي پارلمان کې د غندنې یو قرارداد منظور کړي، خو هغوی د دې نه ډډه وکړه. د لیکوال په خبره د سیاسي ګوندونو دا ډول عملونه د ولس په زړونو کې شکونه راپاروي چې سیاستدانان د دې خونړۍ ډرامې حقیقي ذمهوار ولې نه په ګوته کوي او ولې د هغوی غندنه نه کوي. عرفان اشرف وایي چې روایتي سیاسي بیانبازي او پوځي عملیات د دې خونړۍ ډرامې د خاتمې سبب نشي جوړېدای، بلکې دا نور هم پیاوړې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونې د فیسبوک او ټویټر د لارې هم تاسو ورته لاسرسی پیدا کولای شئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدای شئ که په مختلفو څپو باندې زموږ د ریډیو په خبرونو کې کوم مشکل لري او اوریدلی نشئ، نو خامخا موږ سره د ستونزو شریک کړئ. زموږ همکاران، تخنیکي همکاران، انجینران به کوشش وکړي چې دا د مسله ستاسو حل کی. تاسو همداراز کولای شئ چې د فیسبوک کې زموږ په مختلفو رپورټونو باندې کې تاسو ته تبصره کول غواړئ، کوم نظر ورکول غواړئ، هغه هم تاسو ورکړي. د خبرونو د لنډیز وخت له بروال کاکړه به وره. د پاکستان په کراچی ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې له تیر شپې راهیسې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د غړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې د متحده قومي موومنټ څلور، د پښتون پنجابي اتحاد دوه، د سنی تحریک یو او د یو پولیس افسر هم شامل دي. د ژغورنې د ادارو چارواکي ویلي چې 15 کسان داسې مړي دوی ته په لاس ورغلي دي چې په بوجیو کې بند کړل شوي. د هغوی په وینا په دې کې څلور مړي د لیاري د بلوڅانو دي. د پاکستانی حکومت هغه رپورت د ملک پر پوځي او لسی مشرانو سخت نیوګي کړی دي چې په دې ملکی د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د استوګنې په اړه تیار شوی دی. ایبټ آباد کمیشن وایي اتر نه کالو په ملک د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې ناکامي په هر برخه کې د حکومت مجرمانه لاپرواهي او بې صلاحيتي په ډاګه کوي. په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي دوی نه د دې هیواد د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې له خلکو سره بد چلند کړی، نه یې بندیان شکنجه کړي او نه یې هم وژلې دي. د امریکایي ځواکونو د عامه اړیکو د چارې مشر جین کریټن تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پلټونو کې د افغان حکومت مرسته کړې ده. د هغه وروسته ده چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې تیر ورځ وویل چې د امریکایي ځواکونو افغان ژباړن زکریا کندارای نیولی دی. زکریا کندارای د وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د خلکو په نیولو او زورولو تورن دی. له بوروال کاکړمو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو اوس له رابعه اکرم خان څخه د پاکستان د دوه ورځپاڼو آج او وحدت د مقالو غټ ټکي اورو.
آج رسپانه خپل اداره کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د بجلی لوډ شیډنګ باندې احتجاج کړی دی او وفاقي حکومت نه د بجلی د منافع د ادایګي مطالبه کړې ده. اداري د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی د خلی لیکي چې بجلی پیدا کوونکي صوبې سره زیاتی کیږي او که لوډ شیډنګ ختم نه کړي شنو پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي. اداري زیاتوي چې دا یو حقیقت دی چې وفاقي حکومت ته ورپېښ چیلنجونو کې د توانایي بحران په اول نمبر دی چې د اغېده حل لپاره ګامونه هم وچتېږي، خو که په دې سخته ګرمۍ کې د بجلی نظام ښه جوړ کړی شي نو د ولس مشکلاتو کې ډېره حده پورې کمی راتلی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت ویان د ټرانسفارمرو جوړولو او بل ادا کوونکي صارفینو باندې اضافي بوج کمې خبرې کړې دي، نو په دې فوري توجه ورکول د ولس مشکلات ډېره حده پورې کمولی شي. همدغه موضوع جنگ ورځپاڼې هم راخستې ده او لیکي چې ملک کې د بجلی بحران مسلسل جاری دی او د اوبو او د بجلی وزارت لخوا دا ویل کېږي چې بجلی بحران باندې به قابو موندلې شي. خو دغه رنګ ایم ایف سره معاهده نه پس د بجلی په نرخونو کې اضافه وکړی شوه. د ادارې په وینا چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت بجلی لوډ شیډنګ کمولو لپاره د فوري اقدامات اوچت کړي او بجلی نرخونو کې اضافي فیصلې باندې دې غور وکړي، ځکه چې دې سره نور هم ګرانی راتلی شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او چین باور ښکاره کړی دی چې افغانستان کې بدلیدونکي صورتحال سیمه ییز سلامتیا او استحکام لپاره ډیر اهمیت لري. ادارې وړاندې لیکي په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ لپاره تر ټولو ټولو اهم او غټ کردار د کوم هیوادونو جوړیږي یا کم هیوادونو چې د غلړ کې تر ټولو غوره او نتیجه خیز کردار تر سره کول شي. پغې کې یوازې درې هیوادونه شامل دي چې یو پکې امریکا، دویم پاکستان او دریم پخپله افغانستان دي. هم دې احساس کول سره د اولې ورځې نه پاکستان دا موقف خپل کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې روانه پروسه کې به د افغانستان د غوښتنې تر مخه مرسته کولی شي. ادارې زیاتوي په افغانستان کې د ځمکنیو حقیقتونو په رڼا کې وزیر اعظم محمد نواز شریف دورې په مهال چې افغانستان په خپله مشرۍ کې له تفاهم د عمل لپاره د پاکستان او چین د ملاتړ کم اظهار رامنځته شوی دی، دې سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د کامیابۍ امکانات زیاتېدای شي. د ادارې په وینا په افغانستان کې د سولې د پروسې د 100% کامیابۍ ضرورت نور سیوا شوی دی چې دا پروسه 100% کامیاب کړل شي، نو دې سره به د افغانستان دننه د رامنځته شوو مثبتو بدلونونو لړۍ راتلونکي کې هم دوامداره پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د پاکستان نوی حکومت د مرګ په سزا بندیز ختم کړ او د حکومت دغه ګام په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارو غندلې. ریپورټونه وايي په دغه هیواد کې سنا 7000 داسې قیدیان دي چې د مرګ سزا ورته اورول شوې ده او دا په نړۍ کې یو تر ټولو زیات شمیره ده، خو د پاکستان حکومت دغه شمیره 4000 ښایي. ورځپاڼه لیکي په ډیرو هیوادونو کې د مرګ سزا ختم کړل شوې ده. د بشري حقوقو د سر ادارې هیومن رائټس واچ ته پاکستان په حکومت غږ کړی دغه فیصله دی واپس واخلي، ځکه چې ډېر هیوادونه د مرګ سزا د ختمولو لپاره تیاریاني کوي او ډېر پکې کامیاب شوي هم دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مرګ سزا بحالېدل به د نورو سره سره په دغه هیواد کې د میشت اقلیتي ډلو لپاره هم یو د اندېښنې وړ خبره وي. په پاکستان کې میشت عیسویان، احمدیان، هندو او د نورو اقلیتي ډلو سره تعلق لرونکي خلک د مذهب د سپکاوي د پیښو وروستو د مشکلاتو سره مخامخ دي او ډېرو ته داسې دړکې هم ورکل کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان قبایلي سیمې له کلونو راهیسې د بحث موضوع جوړې شوې دي، خو له بده مرغه په دې اړه کومې ښې خبرې نه کیږي او باید د دغه سیمو په اړه نور معلومات هم خلکو ته ورکړل شي، لکه دغلته جنکۍ تعلیمونه حاصلوي. په فاټا کې دیارلس د جنکو کالجونه دي چې پکې یولس کار کوي او ډېرې جنکۍ خپلې تعلیمي هلې ځلې پر مخ بوزي او سناسه تر 2 لک پورې نجونې په سکولونو کې داخلې دي. یوه بله مهم خبره دا هم د زیاتره قبایل ډرون بریدونه او ترهګر له دواړو نه کرکه کوي. دوی وایي د وسلوالو نه پر دې کرکه کوي چې د خلکو ژوند یې تباه کړی او سیمې ته یې نقصانونه رسولي دي او د فاټا پرمختګ یې لس کاله په وروستو بوتللی دی. د فاټا ولس د ترهګرۍ او وسلوالو لپاره هیڅ مرسته نه کوي. د 9 سپتمبر د پیښو وروستو دوی خپل یو شمېر مشران وبایلل او ډېر ژوبل شول. ګڼ سکولونه تباه کړی شو، په زرګونو د خلکو کورونه تباه شول او دوی په کډه کولو مجبور شول او اوس د خپلو کلو پخوانی پر امنه ژوند یادوي. د 2008 کال په نسبت دا ځل خلکو او خاص کر ځوانانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او دا ثابته کړه چې مذهبي ګوندونه به یوازې د دوی د قسمتونو فیصلې نه کوي، بلکې دوی به په خپله په دغه عمل کې برخه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، د مشال ریډیو د تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم هم دا اوس اوریدل شي. د افغانستان د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ پولیسو د صبریو او یکوبی ولسوالیو کې د عملیاتو په مهال 3 تنه وسلوال له یو شمیر وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. همداراز دوی وایي چې په دوه منده ولسوالۍ کې د ګډ ځواکونو په عملیاتو کې 3 وسلوال وژلي هم دي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زوی تیر ماښام له رسنیو سره د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې پولیسو د صبری ولسوالۍ د صحرا کلي په ساحه کې خپلواک عملیات کړي چې په ترڅ کې 3 تنه وسلوال د پولیسو لخوا د یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیول شوي دي.
زموږ دې عملیات چې مستقل د پولیسو په صبری ولسوالۍ کې ترسره شوله، د صحرا کلي په ساحه کې هلته 3 تنه پر مخالفین د پولیسو لخوا څخه ژوندي ونیول شوله. بیا د دوی سره یو زای، یو مل د کامه شندار، یو مل درزنوب، درې مل کلاشنکوب، همداسې به مې دستي او د راکټ مرمۍ او یو خرابه موټر په پولیسو لاس ته ورغلی چې پلان زموږ سره موجود دی.
خاغری باقی زوی وړاندې وویل چې وړمشپه ګړو ځواکونو د خوست د شمال دوه مونده او د پکتیا ولایت د وزي ولسوالیو ترمنځ سیمه کې عملیات کړي چې په هغه کې اتلس وسلوال وژل شوي او د هغوی څخه یوه اندازه وسلې او وسایط هم امنیتي ځواکونو لاس ته لویدلي دي.
برای شپه یعنې شپاړسم پر اولسم تاریخ باندې د دوه منده او د وزي زادران ترمنځ چې کوم عملیات زموږ د ګټو امنیتي ځواکو له خوا څخه ترسره شوله، په دې کې اتلس نفره مخالفین په شمول د دوه نفرو قمندانانو ته له منځه تللي دي چې په نتیجه کښې یې لس میله فیکه ماشیندار، یو زر توپ دا تخریب شوي دي، یو اوان او دوه پیکاپ موټران د امنیتي ځواکو لاسته ورغلي دي.
خوست امنیه قمندان وویل چې په وروستیو دوه اونیو کې د خوست په بېلابېلو سیمو کې وسلوالو ته د سر او مالدرانه زیانونه اړولي، خو افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی رسېدلی.
په جریان د یوې اوتې یا دوه اوتو کې که موږ زه وایم موږ په سلګونو مخالفین د خوست په مربوطاتو کښې یا د هوایي برید او یا د زمیني عملیاتو په نتیجه کښې له منځه وړي دي چې هغه د مساخیلو په سیمه کې، د تڼوی په سیمه کې، د صبروی او داسې د باد د نادرشاکوټ په سیمه کې. الحمدلله زموږ امنیتي ځواکو ته هېڅ نوی زیان په دې کې اوښتی نه دی.
د یادو عملیاتو په اړه تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
اوریدونکو تاسې له خوسته زموږ د همکار نجیب الله خیل رپورټ اورېده. ملګرو ملتونو او د افغانستان سینټ د جګړو په ټولو خواوو غږ کړی چې وسلې دي کېږدي او په روژه کې دې له جګړې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې دې وروستیو کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بمي چاودنې او ځانمرګې بریدونه شوي دي. زبیر ژمن پرې رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی په داسې حال کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې په روژه کې د افغانان په امن کې عبادت ته پرېږدي، چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. په کابل کې یونمایا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې د روژې په مناسبت د ښاغلي یانکوبیش له خوا د افغانستان خلکو او حکومت ته مبارکي ویل شوې ده. د یونما یو ویان نظیف الله سالرزي د جګړې ښکېلو خواوو ته د یونما د پیغام په اړه ویل:
د ملګرو ملتونو کورنۍ په افغانستان کې د افغانستان ټولو خلکو او دولت ته د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ مبارکي وایي، او د ده په خوا کې په افغانستان کې د شخړو په ټولو اړخونو باندې غږ کوي چې د روژې د مبارکې میاشتې د سپېڅلتیا درناوی وکړي او افغانانو ته او افغان کورنیو ته دا امکان برابر کړي چې هغو وکولی شي په یو سوله ییز چاپېریال کې هغه خپل مذهبي مراسم ترسره کړي او خپل عبادتونو ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې سږکال هم روژه په داسې حال کې راغله چې په تېرو څه باندې یو میاشت کې پلازمینه کابل تقریبا هر اونۍ د ځان وژونکو حملو شاهده وه، او له بېلابېلو نورو ولایتونو څخه د داسې پېښو راپورونه ورکړل شو چې ملکي خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله واوښته. په تېرو څو کلونو کې هم د روژې په مناسبت په افغانستان کې له ښکېلو خواوو د جګړې د درولو غوښتنه شوې، خو چا عملي کړې نه ده. د روژې د میاشتې په مناسبت جمهور رئیس حامد کرزي سږکال بیا د زندانیانو د بخښنې او د هغوی د سزا او د تخفیف یو فرمان صادر کړی دی. د بخښنې دا فرمان د هغو زندانانو په اړه دی چې د کورنۍ او بهرني امنیت په ارتباط نیول شوي دي چې اکثره دارنګه کسان د دولت وسلوال مخالفین وي. د فرمان له مخې هغه کسان بخښل کېږي چې تر پنځو کلونو بند محکوم شوي وي، خو په دې شرط چې محکوم کس په چاودنو، ترور، د تاسیساتو په تخریب، ماین ایښودلو او اختطاف کې لاسونه لري. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په جګړې کې له ښکېلو خواوو غواړي چې په روژه کې دې له جګړې لاس واخلي. د دې جرګې مرستیال محمد عالم ایزیدیار ویل:
د ټولو جوانبو څخه مونږ هم غواړو چې د روژې په مبارکې میاشت کې د جنګ نه لاس واخلي، د خونریزۍ نه لاس واخلي، او د خلکو ته دا فرصت او زمینه مساعد وشي چې خپل عبادت ترسره کړي او سوله ایزه فضا کې ژوندانه ترسره کړي.
په دې وروستیو کې طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانیستل کېدلو له یو شمېر افغانانو سره د سولې لپاره هیلې پیدا کړې. دا چې د ځینو اختلافاتو له امله د سولې خبرې لا هم نه دي پیل شوي، خلکو ته د اندېښنې وړ مسله ګرځېدلې ده.
اوریدونکو تاسې د احمد زبیر ژمن رپورټ اورېده چې له کابله یې رالېږلی و. د سولې په اړه باندې تاسو واورېدل چې ملګرو ملتونو د جګړې د ټولو غاړو څخه غوښتنه کړې ده چې په روژه کې دې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که طالبان راضي شي چې د افغانانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي، نو دوی به ډېر زر قطر ته ورشي او هغوی سره به مذاکرات وکړي. د دې شورا ویاند مولوي شاهدالله مشال ریډیو سره مرکه کې وویل چې دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو لخوا خپل دفتر ته د افغانستان د اسلامی امارت نوم کارول او ځین نور مسلو باندې خبرې حل کېدو ته نږدې شوې دي. نوموړو سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه کړې چې د طالبان سره مذاکرات په کومه مرحله کې دي.
د سولې خبرې خو تر یو حد رسیدلې دي او هغه دا دي چې طالبانو کې هغه سیاسي او علمي خلک چې دي حقیقت دا دی چې هغوی مذاکراتو ته آمادګي ښودلې ده، دفتر ته نمائندگان معرفي کړي دي او په عین حال کې په داخل کې په خارج کې روابط کې موجود دي. هغه په دې شکل دي چې اوس ذهنیت دا دی چې دا مسائل یوازې په جنگ باندې نه حل کېږي او باید د جنگ بدیل صلح او د صلح د پاره تفاهم او رابطه او مذاکرات بالاخر دغه لار ده. نو په دې سلسله کې تر ډیره حد پورې کار شوی دی. یو تشویش چې پیدا شوه دغه د دفتر د شروع سره هغه مشکل پیدا شو، هم بیرته د حل کېدو په حال کې دی. زه په دې عقیده یم چې صلح ډېر ارزښت لري موږ ته او په هر قیمت چې موږ به د صلح لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتو.
نو مولوی صاحب شاید تاسو موږ ته دا ویل شي چې تاسو د صلح د عالي شورا وخت یې پلاوی بکله قطر ته د طالبانو سره د خبرو لپاره ورزي.
منګه یو غوښتنه ده سی وچه چون دا قضیه ولو که مختلف ابعاد لري او قضیه افغانی قضیه ده، نو منګه په دې سلسله کې غواړو چې بین الافغانی خبري وشي، د افغانانو پر برابرۍ او مشري باندې وشي. افغانستان کې صلح به په هغه وخت کې راځي چې البته فائدہ رسوله چې افغانان خپل منځ کې خپل مشکل حل کړي. دغه امیدونه پیدا شوي دي چې بین الافغانی مذاکرات به شروع کیږي، مخامخ مذاکرات به او کوم غوښتنې چې هغه به د مذاکرات په جریان کې مطرح کیږي.
نو مولوی صاحب شاید داسې کوم تاریخ یا مدره ته خودل شي چې کله به قطر ته ورځي طالبانو سره د خبرو لپاره؟
منګه یو انتظار کوو هغه دا چې دغه د سری ملاقاتونو په ځای باندې یا د سری رابطو په ځای باندې باید طالبان یا مخالفین دا یو غږ خپل اوچت کړي چې منګه د افغانستان د دولت سره یا د سولې د شورا سره خبرو ته حاضر یو. او دا صحیح ده چې د نوري نړۍ سره که په دې رابطه خبره کېږي یا د بندیانو په رابطه باندې تبادلې په حساب باندې یا نورې ستونزې د دې ترمنځ هغه خبرې په خپل ځای دي، مګر د افغانستان د دولت سره اصولې د شورا سره باید د مخامخ خبرو یو اعلان وشي.
ښه، مولوی صاحب شاهد د پاکستان سره مو په دې اړه خبرې شوې دي. افغان حکومت تیګیله لري چې صادقانه همکاري نه کوي د طالبانو سره د خبرو په لړ کې. او پاکستان د سولې په حق له څومره رول لوبولې شي افغانستان کې؟
د پاکستان رول د سنگونو په کومولو کې مهم رول دی. البته یو صادقانه همکاري ته ضرورت لري او هغه اله کېدلی شي چې نوی حکومت چې کوم جوړ شوی دی شریف په مشرۍ باندې دا حکومت یو جدي حرکت د سولې په باره کې وکړي او د افغانانو اعتماد حاصل کړي په دې لاس کې. نو زه فکر کوم چې رول یې مهم دی، ولې همکاري څومره ده په دې باندې باید خبره وکړو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو دي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې عبای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو ته دغه بحث او د درڅنګ نور او نیوز رپورټونه هم له مشال ریډیو خبري. د افغانستان د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د سیند زیاتېدو له امله د دوی زراعتي ځمکه له منځه ځي او هغه وبوړي او حکومت پی اس غور نه کوي. باز محمد عابد د ځینو خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ پرې لګلې.
د ننګرهار ولایت لالپور یو سرحدي ولسوالۍ ده
چې د هوار ځمکه پرتلې غرنې مساحت زیات دی. اوسیدونکي وایي چې د سندونو او سیلابونو له وجې هر کال په سلګونه جریبه زراعتي ځمکه لمنځه ځي. دوی وایي چې له دولت څخه د سندونو او سیلابونو مخې ته د استنادي دیوالونو غوښتنه سو سو ځلې کړې، خو تر اوسه پورې ورسره یوازې وعده شوې دي. یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم شکیل احمد ده، د لالپور ولسوالۍ اوسیدونکی. د کونړ د سیند له امله زموږ هر کال په سلګونه جریبه ځمکه تخریبېږي. دولت هم په کراتو کراتو چغې ووهلې. دولت فقط دغه د موسسو د انجوګانو یو څو کسان راولېږي، یو اندازه سروې وکړي. تر اوسه د لالپور ولسوالۍ او په ځانګړي ډول چې کوم ځای کې ځمکه وړل کېږي، چې د چکنور سیمه ده، هېڅ ډول کار پکې نه دی شوی. که سر له سږ کال یې د دې د مخنیوي ونه شي، دغه زراعتي ځمکه خو به ختمه ختمه شي د لالپور د ولسوالۍ، او حتی کورونو ته هم پوره خطر متوجه.
یو بل تن هم ورته غوښتنه لري او وایي:
منظور مینم د لالپور ولسوالۍ اوسېدونکي. هر کال چې سیند زیاتېږي، زموږ زراعتي ځمکې د ځان سره وړي. پخوا موږ لس جره ځمکه لرله، اوس پکې 2000 پاتې. څو پیرې ولایت له تللي مشران هم وروستي، سپین ګیرې هم وروستي، او وعدې راسره خلکو کړي، خو هېڅ هم نه دي کړي. که چېرته زموږ د ځمکو ته استنادي دیوال ونه شي، نو دا پاتې ځمکې مړي او کورونه به مړي شي.
د خلکو د ستونزو او شکایتونو په وړاندې د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال وایي چې د لالپور ولسوالۍ ستونزې اړوندو سکتوري ریاستونو سره شریکې کړي، او تم سرګندوي چې ستونزې به یې حل شي.
دوی د خپل غوښتنې چې د استنادي دیوالونو برخه کې لرلې، دغه ټولې بیان کړي. زمونږ اړوند ریاستونه چې هلته موجود وو چې په دې برخه کې همکاري کولی شي، هغوی پورې مربوطي، هغوی هم د دې یاداشتونه واخیستل، او هم اړوند مؤسسات چې هلته موجود وو هغوی هم د دې یاداشت واخیستل. د پی ډي سي مجلس سکرتریت اقتصاد ریاست ټول عرایض راجمع کړل، او هغه به په رسمي شکل هم دې مربوطه ادارو ته ولیږي، او مربوطه ادارې به په دې باندې غور کوي چې هغوی بودیجه ورته ولري او
کتون کې. په دې باور دي چې د ننګرهار ولایت هغه ټولي کلیوالي سیمې چې د سیندونو غاړو ته پرتې دي، د تیرو لسو کلونو په دوران کې په سلګونه جریبه زراعتي ځمکې د سیند د تګلوري د بدلېدو له امله تخریب شوي، او حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د سیندونو او سیلابونو مخې ته استنادي دیوالونه ودروي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د افغانستان د تعلیم وزارت او کرکټ بورډ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته اوس کرکټ د ښوونځیو او سکولونو په نصاب کې شامل شوی. چارواکي وایي تر دې وروسته به کرکټ د یو مضمون په حیث ښودل کېږي، او په ښوونځیو کې به د جینکو او هلکانو د کرکټ لوبډلې یا ټیمونه جوړیږي. خان محمد سین په رپورټ لري.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي کرکټ به وروسته له دې په هیواد کې له یوې خوا په مسلکي توګه وده او پراختیا ومومي، او له بلې خوا به زده کوونکو ته د تعلیم ترڅنګ د یوې ګټورې بوختیا زمینه برابره کړي. دا ورزش د افغانستان د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ د یو تړون په اساس د یو ځانګړي مضمون په حیث د افغانستان د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې شامل شو. د پوهنې وزارت تخنیکی مرستیال محمد آصف ننګ وویل کرکټ ته به د هیواد په ټولو ښوونځیو کې د نورو منل شو ورزشونو ترڅنګ د ودې او پراختیا مسلکي امکانات برابر شي.
د دې تړون پر بنسټ به د کرکټ لپاره نصاب جوړیږي. دا نصاب به تعمیم کیږي د افغانستان په مکاتبو کې. د کرکټ د دوامیت لپاره به هم به د جلکیو ټیم او هم به د الکانو د کرکټ ټیم په مکاتبو کې جوړیږي. دا به په حقیقت کې د کرکټ د دوام او آینده لپاره تازه څیرو معرفي کول وي. د هغه هدف چې د تعلیم ترڅنګ یې موږ لرو تربیت ده، موږ ځوانان په سپورت باندې روږدي کړو، نو موږ به په اکاډمیک ډګر کې هم د کرکټ داسې ملاتړ وکړو چې همې دوامیت، همې توسعه او همې د لا ځلېدا لپاره زمینی مساعد سي.
څو ورځې مخکې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغانستان کرکټ ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا دویمه درجه غړیتوب هم ترلاسه کړ. د دې بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد وویل هڅه به وشي چې دې ورزش ته یو جامع تعلیمي نصاب جوړ شي.
تدریسي مواد جوړولو کې به د ریاست تربیت بدني د پوهنې وزارت او د کرکټ بورډ ریاست په منځ کې تخنیکی کمیټه به جوړیږي تر څو دې ته د نصاب چمتو کړي، او ان شاء الله دا کمیټه به سر له سبا دواړه ریاستونه سره یو ځای کینو، او په دې باندې به یو ګډه کمیټه جوړو تر څو د تطبیقي پلان وړاندې کړي او په کار وکړي.
افغانستان اوس مهال د کرکټ ملي ټیم د ځوانانو ټیمونه او د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورزشکاران او مینوال لري. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخه دا بورډ د هیواد په سلور دیر شو ولایتونو کې ورزشي سانګې لري،
اردن خان محمد سین مور د افغانستان کې کرکټ په نصاب کې د سکولونو برخه جوړه شوې ده، خو په پاکستان کې نړیوال ټیمونه پاکستان ته د کرکټ میچون د بارنه ورځي ځکه چې دلته امنیت خراب دی. رابعه اکرم خان په ریپورت لري.
انټرنیشنل کرکټ کونسل کال 2023 لپاره د کرکټ په 14 نړیوالو مقابلو کې د یو مقابلې قربتوب هم پاکستان ته ورنکړو. 13 میاشتې آی سی سی کلنی کانفرنس کې په مختلفو ملکونو کې د کرکټ نړیوالې مقابلې کولو اعلان وکړی شو چې پکې هند ته د دریو غټو مقابلو یا د ایونټس قربتوب ورکړی شو. دغه سه هند به کال 2018 نړیوال شل اوریز ورلد کپ، 2021 ټیسټ چمپیون شپ او 2023 ون ډے ورلد کپ قربتوب کوي. د دې ترڅنګ انګلستان کې 2019 ورلد ٹیسٹ چیمپئن شپ او 2019 ورلڈ کپ کیږي، او دغه رنګ کال 2020 د شلوریز ورلڈ کپ به آسٹریلیا قربتوب کوي. هغه څه وجه دا چې د کرکټ نړیوالی شورا پاکستان ته یو مقابلې قربتوب هم ورنکړو. د دې په حق د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی لوبغاړي سرفراز نواز مشال ریډیو ته وویل،
د پاکستان کرکټ بورډ موجوده لنډ مهاله چیئرمین لپکارو چې هلته په غونډه کې بحث کړی و چې زمونږ موجوده نوی حکومت ته د لږ وخت ورکړی شي او لا د لسو کالو شیډیول م جوړوي او موږ ته د یو کال مقرر کړی. که د ترهګرۍ خاتمې په حقلا څه خوالې راشي، حالاتو کې څه بدلون راشي، نو پاکستان کې به هم بین الاقوامي میچونه وشي.
د کرکټ هلې ځلې یو ځل بیا څنګه شروع کېدی شي؟ اجاز احمد زیاتوي،
چې دې ان ډی یو والما یا بداسې چې دې چاسوات والم یا مختلف کسان دي چې غیب آی سی سی کې ناشتی، نو آی سره یا جاوید میادات کرکټ کړي دي یا سرفراز نواز کرکټ کړي دي یا د ټولو نه غټه خبره ماجد خان کرکټ کړي دي، او هغه ډیر خپل ایرانو سره هغه وخت چې دې کرکټ کړي دي، نو داغه خبرو کې او یو عام سړی خبرو کې د ځمکې اسمان فرق یو یقینا چې هغه تدا واغي ورکی، نو یقینا چې پاکستان چې دی هغه به دي کې کامیاب شي او پاکستان ته به انټرنیشنل کرکټ راشي.
یاد دی وی چې پاکستان کال 2018 نړیوال ورلد کپ د کوالیفایینګ راوند د قربتوب یعنی د ورلد کپ پورې د مختلفو ټیمو د رسیدو لپاره درخواست کړي وو، کوم چې آی سی سی بنگلاديش ته ورکړو. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په کورما قبایلي سیمه کې د لوبو په ذریعه د امن راوستلو په موخه د تیری وی میاشتې رسې د کرکټ او فوټبال امن میله پای ته رسېدلې ده. زموږ همکار مجید بابر دغلته د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کورمې قبایلي سیمې په صده کې د تیر یوې میاشتې نه د قبایلي سیمو د پرمختګ د ادارې د حکومت او ټولنې د رابطو د څانګې په مرسته د امن په نامه د کرکټ او فوټبال یوه د لوبو میله روانه وه چې د اتوار په ورځ پای ته ورسېده. په دغه امن میله کې د کورمې قبایلي سیمې د بېلابېلو برخو نه ګڼ شمېر لوبډلو برخه واخیسته. یاده شوې سیمه کې د تیرو څو کلونو راهیسې په فرقه ییزو شخړو او د تشدد په پیښو کې سلګونه عام وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د دغې میلې انتظامی افسر دلی وای چې د دې میلې مقصد په سیمه کې له شیعه او سنی فرقو سره تعلق لرونکو ځوانانو ترمنځ د امن رښتې پیاوړې کول وو.
کوم کې چې څومره خلک وسیږي، چاهې هغه لر بر څومره شیعه سنی کمیونټیز دي، هغه په دې ټورنمنټ کې حصہ واخیست او مو جانبوج کردم وو کوم چې سدې نوم ټیمون پکې شامل کو. چیرې هغه تم مکمل او شیعه د دواړه فرقې چې دي، د دواړه فرقې چې دي، دا یو بل ته نږدې راشي او یو بل سره مینه محبت زیات شي او د امن کې د خپل کردار ادا.
د کرکټ یو لوبغاړی شل کلن محسن علي چې د سدي شیعه فرقې سره تعلق دی وای خپل د ورکوټي والی ملګري ډیر یادېږي ځکه چې فرقې ځې جګړې ترې هغوی بیل کړې دي. خو د دې لوبو میلو ور لخپل ملګرو سره د ملاوېدو یو امید پیدا کړی دی.
ابراهيم دې او نور معروف وي، ډېر کسان زمين ګول وي دي او ډېر دسي کسان دي. دا اوس هم د کوم د ټورنمنت څه وسو شو دلته لوبه کیده کنه، نو دا مقبل ټیم هم دلته راغلی و او څه موږ لوبه وکړه. دا د سادي دی مخکې دې لپاره شنار کیو سادي کې دی او د بخور کې دی هلته تللی دی. هغه دا بالکل سلام دوه علیکم او دا مو وای څه موږ بیا و مخه مینا اور ولی او غواړو څه موږ په یوه دي شو.
د پړچنار د سنی فرقې سره تعلق لرونکو یو لوبغاړی 22 کلن خیال محمد دوی چې د هند او پاکستان دښمنۍ د کرکټ د لوبو لوجه کمیدای شي، نو په کورمکی د سنی او شیعه فرقو ترمنځ ته تریخواله ولی نشی ختمی ده؟
بلکل بای ختم کهی دا خو دا ورد باندی سطح باندی ختم کهی پا لوگو مونگ که گرو انڈیا و دا پاکستان تلکات گرو هم پاندی باندی میچ کهی ساگوی کرکت لاز لوگو سواجی نکنه دو در ست نمو دا مطاده شوی دیگه نا پاس دا مو سرغلی و دا دا سمیلاک شد دو در ست نباد بلکل شپک دل باد مخفل مرگلی و دا اون مسین را دی برار و مرتضام مولی دلو مسین مولی دلو دا طول مرگلی مولی
محسین علی و خیال محمد شپک کال پس خپلو ملگرو سره پا ملاوی دو دیر خوشحال دی او غوښتنه کوي چې په کورمه کې که فرقیز تاوتریخوالی په ورورولی مینه او امن بدل شي نو د دوی دواړو خوشحالي دوامداره کیدی شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو دا ګړی د مجید بابر په دې رپورټ ختمیږي. په بله ګړی کې بیا له تاسو سره یو.
مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېره شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت خو تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لرې کنه؟
بلکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاټ کام. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړې نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واورې، ښکلې ښکلې تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورې.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
مشال راډیو د مینې او رڼا زیرمه.